سلام نه ستړي مشه د شپې نه بجی دي تاسو مخه غلا زده رادیو نه اوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د هوا پیژندنې ریاست جمعه او شنبه د افغانستان په ځینو برخو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنځشنبه په ورځ پیو خبرداري کې ویلي چې د سلنګونو په ګډون د افغانستان په جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو اټکل شوی چې سرعت به په یو ساعت کې لا 50 تر 15 کیلومتر پورې وي. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له لسو زیانګالو هیوادن څخه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا د چهارشنبه په ورځ پیو راپور کې ویلي دي چې د درنو واورو بارانونو او طوفانونو په ګډون د هوا سختو حالاتو د افغانستان په شمال او ختیځو سیمو کې لکثر لږ لس کسان مړه او لس نور ژوبل کړي دي. د طالبان د حکومت مشر په فرمان کې حکومتي چارواکي په وخت کې له دوه رسمي دندو منی کړي. د طالبان د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده په فرمان کې چې نن پنځشنبه خبر شوی راغلی د حکومت هیڅ یو لوړ پوړی او ټیټ پوړی مسؤل چارواکي نشي کولای په وخت کې دوه دندې ترسره کړي. دغه فرمان چې عدلي وزارت خبر کړي په کې لاغو کسانو چې دا مهال د طالبان په حکومت کې دوه ځای رسمي دندې ترسره کوي وختل شوې دي چې یو ځای کې دندې پرېږدي. د بشري حقوقو د څارې د راوي څو چې خزي د زده کړو په سپورت کې د ګډون حق نه لري د افغانستان د کرکټ پر ملي لوبډلې د بندیز ولګول شي. د دې ادارې یوې مسؤلې پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي طالبانو څو فرمانونه صدر کړي چې له مخې پر خزو بندیزونه لګول شوي دي او د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو په واک کې دی. په بیان کې دا هم ویل شوی دی چې د جرمونو د نړیوالې محکمې اساسي قانون د جنسیت او نژاد پر بنسټ په سپورت کې امتیازات او تبعیض ردوي، خو بیا هم افغان نجونې او ښځې په کرکټ او نورو لوبو کې د ګډون اجازه نه لري. د کرکټ نړیوال شورا په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بندیزونو غوښتنې ته په ځواب کې ویلي وو افغان لوبډلو ته به د هغو کړنو سزا ورنکړي چې دوی مسؤل ندي او د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو د پالیسۍ او مسؤلیت نه لري. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ولستا د خدای پامنې په وینا کې د متحده ایالاتونو د راتلونکو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه تیر شپه یوه 15 دقیقې وینا کې چې ممکن ولس سره ورستۍ خبرې وي په امریکا کې د الګارشي خبرداري ورکړې ده. الګارشي د حکومت داسې وړه ده چې په هغه کې واک لوي ډلې خلکو سره وي. د بایدن په خبره دغه وضعیت د امریکا دیموکراسي ته یو لږ واخ دی. ټاکل شوی ده بایدن د راتلونکو دوشنبه پورې پر اسنې وړه واک ډونالد ټرمپ د امریکا منتخب ولسمشر ته پریږدي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره په خبرونه کې د مطالبه واوریدل شي. پران دی برسر واوری چې د افغان کرکټ د ملاتړ په موخه په لندن کې یو غونډه جوړه شوې ده. د دې غونډې لا ګډونوال سره به څو شېبې وروسته خبرې وکړو چې په غونډه کې اجنډا څه و او د برېټانیا پارلمان ورته څه ځواب ورکړی و کنه. له دې سربېره هغه کسان چې د کرکټ ملاتړ کوي بیا وایي
د انګلیس کرکټ بورډونو څخه غوښتنه وشي چې د افغانستان کرکټ مسله سیاسي نه کړي او د کرکټ د تحریم پر ځای بشپړ ملاتړ ترسره کړي.
نن په لندن کې د غونډې ګډونوالو دغه غوښتنې څومره د هیواد تر پارلمان ورسولې، وروسته به یې له هغه کسانو سره چې په دې غونډه کې په لندن کې ګډون کړی دی واورو. همدارنګه سوداګر وایي چې پاکستاني چارواکي ورسره دوه مخي چلند کوي.
امنیتی ادارے برخورد صحیح نہ کئی لکا تجارا او دی ادی حاصلی ترمن فرق نہ کئی او دی یو مجرم پستر گوتا گوش
د افغانستان د مطالبه سربیره نړیوال مسایل ته هم تم کی ګوندور مطالبه مشتمل تیم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په خبري خبرونه کې موز فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت کوربانه یو. پا پیل به د افغانستان د کرکټ له ملي لوب ټلی وکړو. استرالیا یو له هغو هیوادونو و چې د نوملي ځل لپاره د طالبانو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغان کرکټ بورډ سره خپل سیالۍ لغوه کړې. له هغې وروسته جنوبي افریقا او بیا برېټانیا پارلمان ورته غوښتنې وکړې چې د افغانستان د کرکټ بورډ سره د لوبې لغوه شي. له هغې وروسته په ټویټر په ځانګړې توګه او په نورو سوشل میډیا کې پر افغان ټیم او لوبډلو دا ډول نیوکې پیل شوې چې دوی له طالبانو سره راکړه ورکړه کې یو. همدارنګه دوی په تېرو دریو کلونو کې لکه څنګه چې نفوذ یې پر طالبانو نړیوالې ټولنې درلوده، د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار لپاره غږ نه دی پورته کړی. د دغې لوبډلې د بایکاټ یا پر دغې لوبډلې د بندیز غوښتنه د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو لخوا وشوه، خو په ملاتړ یې هم ځینې کسان راپورته شوي دي. همدا نن یا کوم چې همدا شیبه په لندن کې د افغان کرکټ د ملاتړ په موخه باندې غونډه رابلل شوې ده. دوی غوښتنه کوي چې کرکټ د سیاست سره نه ګډېږي. دوی د افغان نجونو لپاره هم تعلیم او هم د نارینه لوبډلې لپاره کرکټ غواړي. د لندن را سره همدا شیبه د ټلیفون په کرخه سید سادات دی. سادات صاحب، تاسو ستړي مشه، په خیر راغلی. تاسو د دغې غونډې د ګډونوالو څخه یاستی او نن راټول شوي یاستی، غوښتنې مو څه وي؟ څوک او کوم کسان دغې غونډې ته درغلي وو؟ دا غونډه چیرته تاسو تر سره کړې ده؟
سلامونه درناوی تاسو ته، تاسو پروګرام تخنیکی همکارانو او د پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې دغه غونډه د افغان میشتو برېټانیا میشتو افغانانو د خوانه په لندن کې د پارلمان مخې ته دا غونډه وشوه، چې په دې غونډه کې د افغانانو هیله دا و چې د افغانانو افتخار او د افغانانو اصطلاح ویاړنې د مسیاسي کوي، ځکه دا د افغانستان سپورت برخه ده او دا د کوم ډلې د سپورت برخه نه ده او نه ده کوم سیاسي ګوند پورې تړاو لري. دا د ټولو افغانانو د ویاړ ټیم ده چې د افغانستان ملي بیرغ او ملي سرود په ټوله نړۍ کې هر ځل د دوی په ذریعه خپریږي او راپول کیږي. بنا ان دا خواسته چې اول خو دغه سپورت د سیاست سره مګډوي، دویم دا چې خواست دا وشو چې په افغانستان چې کم حالت تپل شوی همدغه سپورت ډلې او همدغه افغانان چې دلته میش دي په ټوله کې هم په افغانستان کې په حاکم نظام باندې غږونه کړي دي، او هم همدغه نن ورځ مظاهره کې دا غږ پورته شو چې موږ نه یوازې خپل د ملي کرکټ د لوبډلې حمایت کوو، بلکې د هر یو بل لوبډلې او د هر یو هغه شخص چې افغانستان ته افتخارات راوړي د هغې په حمایت کې یو، او تر څنګ خپل د خویندو د تعلیم او کار شرایط هم ضرور غواړو. نړیوال ته وایو چې تاسو منطقي لاره وګورئ، تاسو په هغه چا باندې فشار راوړئ چې دا حالت په افغانستان وټپلو، دا ټپلې حالت
سادات صاحب
نه ده، دا کرکټ ټیم نه ده.
سادات صاحب، په بخښنې سره، کوم کسانو چې په ځانګړې توګه کوم خوځو چې په دې وروستیو کې په ټویټر باندې په نورو ټولنیزو رسنیو باندې د افغان کرکټ د بندیز غوښتنه کړې ده، دوی ځینې ټکي راپورته کړي دي. یو هغه ویډیوګانې او انځورونه په زلونو باندې بیا بیا خپرای چې پکې ځینې د کرکټ لوبغاړي د طالب چارواکو سره ناستي یا خبرې اترې ورسره کوي. په ځانګړې توګه باندې په دې وروستیو کې د حشمت الله شهیدی یو ویډیو خپره شوې ده. دوی وایي چې افغان کرکټ ملي لوبډله په نړیواله کچه هڅه کوي طالبانو تلابي وکړي. دغه خبره دغه ادا څومره پر ځای ده؟
زه فکر کوم دا هغه سیاسیون دي چې هلته په تیره کې میدان بایلل او یو ښه بیکګراوند خپل تر شا نه دی پریښی، شاته د دوی خپل هغه تاریخي بیکګراوند ډیر خراب دی، او په دغه شکل د اشکال باندې د افغانستان هغه ملي افتخاراتو ته هم یو ځل بیا زیانونه رسي. لکه څنګه چې په بخوا کې دوی د افغانستان ملي ګټو ته ژمن نه وو او د افغانستان په ملي ګټو باندې دوی خپل سیاسي تجارت وکړو، یو ځل بیا اوس غواړي چې دغه د سپورت ډګر هم سیاست ته راکش کاندي او په دې لړ کې ځان د پاره یو کاذب شهرت پیدا کی او ګواکې بیا د کوم بل هیواد نه فند ترلاسه کی چې د دوی جبونه اکسل کې تشوی دي او دوی خپل قدرت ترلاسه ورکړي. او دا ځانګړي څو کسان دي، دا کوم ډیر لوی تشکل هم نه دی، او دوی په خپل تیر وخت کې هم کوم نیک نوم خپل د کړنو نه دی پریښی د افغانستان په تاریخ کې، په دا تیر جمهوریت نظام کې هم بنا ان دوی
خو سادات په بخنه سره امته څو په ګوته پشمار فلان یا د خوځو حقوقو طرفداران چې د پر افغان ملي لوبډلې د بندیز غوښتنه کوي، بلخره د دوی غوښتنه په جواب کې د بشري حقوقو د څارې ادارې تیر مخام یو بیان خپور کړو په کې ښکارا غوښتنه شوې و د استرالیا او د سویلي افریقا له غوښتنو وروسته دوی ویل دي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې باندې باید بندیز ولګول شي. که چیرې دغه سي د وضعیت روان وي او په مقابل کې کوم کسان چې د ملي لوبډلې ملاتړ کوي قناعت ورکون کې دلایل ونه لري، آینده د کرکټ څنګه ویني؟
داسې چل ده چې په حقیقت کې دغه بیخي او غیر منطقي تصمیم ده او غیر منطقي او غیر اصولي اقدام ده چې تاسو د یو هیواد ملي اتلان یا دغه سپورت ټیمونه تاسو په سیاست کې سره راګټ کی. سپورت د سیاست سره څه هغه د ټول ولس د 30 میلیونو افغانانو او ټوله کې درته د ټول لرو بر افغانانو ویاړنه ده. تاسو دغه ویاړنه ولې په داسې یو پولیټکس په اصطلاح دا ادغام کوي چې هغه پولیټکس په افغانانو تپل شوی چې په خپل افغان ولس سره ملتیا نه لري. افغان ولس هم د دغه سي حاکم نظام سره چې د دې د نیمایي قشر تعلیم او کار دروازې په بند کړي هیڅ کله ملتیا نه لري. او موږ هم دا نن په دغه نننۍ مظاهره کې هم دا دوه غوښتنه یو ځای کړی دي چې موږ لومړی خپل د میرمنه او لونه لپاره د تعلیم او کار حق غواړو او په څنګ کې خپل د ټولو افتخاراتو چې ملي لوبډلو حمایت هم کوو او دغه پارلمان هم غوښتنه وکړه او د سیسی نه هم چې لطفا زموږ دغه هوپ او دغه امیدونه او دغه هیله مخاورې کوي. دا د افغانستان ملي بیرغ مره کوزوي دا یو شی مونږ ته پاتل چې د په وسیله د افغانستان ملي بیرغ پورته کیږي د دنیا په هر ګوټ کې. تاسو د کار کوي چې هغه په افغانستان کې خصوص نشي پورته کوي، په نړۍ کې هم تاسو را باندې دروازې بندوي. بیا تاسو تصمیم او د افغانستان د حاکمانو تصمیم دا خو یو شی شو د افغان ولس لپاره، دا خو تاسو د افغان ولس باندې دا ظلم روا غني او دا جفا ده د افغانستان د ملي ګټو سره.
تاسو د پریشنی پارلمان ته د غوښتنه وړاندې کړې چې د طالبانو په تیر دور کې پر کرکټ باندې بندیز و او په ډیرو برخو کې یوازې کرکټ نه بلکې په ډیرو برخو کې ځوانان نه توانېدل چې لوبي وکړي یا سپورت وکړي، او د په دې وروستي کې دا ځل چې بیا طالبان وخت رسیدلی دي دوی په ټوله کې سپورت ته یو ډول په بل نظر ګوري او فکر کوي چې له هغه لهاب دی. دا غوښتنه تاسو شریکه کړې ده که نه مو د شریکه کړې وو؟ کوم کسان چې د پر افغان لوبډلې د بندیز غوښتنه کوي تاسو دغه برخه هغه ته وریاده کړئ؟
منګه نه واځي چې دا برخه مو یاد کړی، بلکې دا مو هم ورته ویل چې منګه دا واځي شروع کې دا حمایت اوس وکړو. دا زمنګ دا حمایت به بالکل نړیوال حمایت باندې بدل شي او منګه به روان یو دا مسله، ځکه په عین حالت کې منګه په یک شنبه پورې چې دا روانه یک شنبه دا بل غونډه مو را بلل ده، دا غي په سیمه بل د مارش په شکل کې مظاهره غوښتل ده تر هغه پورې چې منګه د افغان ملي ګټي خوندي نکړای شو. په بهر کې منګ بغلی کې نه واځي په بریتانیا کې بلکې په ټوله کې په اروپا کې نو په ټول افغانانو باندې غږ کړی دی چې دا غږ به خامخا د اروپا پارلمان ته رسو او دا به د نړیوال سازمان ته سویس هیواد پورې هم رسو ان شاء الله. په تیر کې موږ د افغانستان د ملي ګټو پر سر باندې ولاړ یو او اوس هم ولاړ یو. دا چې دا حاکم نظام یا طالبان دي چې د افغان ملي ګټو سره خلاف کې حرکت وکړي او یا دا چې پرونی د پېسلا د جمهوریت نظام اغړیو یا د مافیایي کړیو غړیو، ته هر چا چې د افغانستان د ملي ګټو سره ټکر کې حرکت کړي موږ په خلاف ودرېدلو غږ مو پورته کړی صرف د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت په خاطر. بنا ان موږ به هم آرام نکینو او دا زموږ د لابي به هم د دوام لري او دا به هیله کوو د ټول نړیوال نه چې د افغانستان اتلان هیڅ کلن داسې ما غواخي او داسې په پېسلا د سوال لاندې مراولي چې هغه د ټول د افغانستان افتخارات دي. بلې خوانه زه دا وایم چې دا انزور یوازې د کرکټ ټیم نه ده، د فوټبال ټیم هم د حاکم نظام سره عکسونه اخیستې دي چې هغه فوټبال ټیم کې اکثریت مطلق زمګه یا هزاره ورونه دي یا تاجکان دي. لکن ولې د څه تبعیضی چلن کیږي چې یوازې به کرکټ ته ګوتنی ول کیږي فوټبال ته نه؟ هغه دوه اتلان چې د کیک بوکسینګ نه لاړل کابل ته، هغه هم مشرانو سره هلته عکسونه اخیستلي. ګوري دا بیا تبعیزی ده، دا بیا د یو هغه خواته په اسلام مخ کول دی، بلته شا کول، دا په خپل ذات کې یو سیاسي
ساده په خنه سره دغه ډول چلندونه چې د افغانستان د سپورت سره په ټوله کې کار کرکټ دی، کار فوټبال دی، د افغانستان بهر د پوخانیو چارواکو ترمنځ یو ډول رقابت پیل شوی دی، د ښځو د حقونو په نوم باندې یا د بشري حقونو د فعالانو په نوم باندې هر څه چې ده، خو د افغانستان سپورت هڅه کوي چې یو ډول سیاسي شي. که چیرته دغه ډول بندیزونه وازه شي، کرکټ سربیره نور ټیمونه هم پکې شاملېږي، او کنه یوازې کرکټ به هدف وي؟ او که چیرته بندیز ولګول شي، طالبانو ته به ګټه وي که تاوان؟
حقیقت دا ده چې دا د افغانستان تاوان دی، ما دپاره او د ټول افغانان دپاره. په حاکم نظام کې افراد او یا حاکم نظام هیڅ وخت نه دی مطرح. دا چې هر څوک دغه شی سره دښمنی کوي او دا دروازې په بندي، دا په حقیقت کې د افغانستان د ولس سره دښمنی کوي، دا په حقیقت کې د افغانستان ملي ګټې تر پښو لاندې کوي. دا که اوس نړیوال دا کار کوي، که دا آی سی سی کوي، که دا هر څوک په دغې لاره کې کوښښ لري چې ګواکې د افغانستان د خلکو نه دا افتخارات واخلي، په حقیقت کې دا د افغان ولس سره دښمنی ده.
ډېر زیاته مننه کورودان په برېټانیا کې میشته او په لندن کې همدا شېبه د افغان د کرکټ د ملي لوبډلې په ملاتړ غونډې ته ورغلی سید سادات و چې د غونډې د جوسیات هم درنګه د خپل نظر په اړه باندې چولې د افغان کرکټ لوبډلې څخه ملاتړ کوي، سره خپل تحلیل شریک کړو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلور ساعته.
سپین مڼه د افغانستان په تړاو د بیړنیو حالتونو ملي قانون د روان کال د فبروري له 11 د ټیوروسه پورې وغځاوه. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د هیواد کانګرس ته خبر ورکړی، په دې اړه اجرایی فرمان چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې صادر کړی و، د افغانستان د پراخ بشري ناورین او اقتصادي وضعیت په کتو بل کال لپاره هم تمدید کړی دی. تفصیل سنا کاکر ناورو.
سپینه مانې وایي په افغانستان کې پراخ بشري ناورین او د ژور اقتصادي سقوط احتمال ته په پام سره د دغه هیواد په تړاو د بیړنیو حالتونو ملي قانون د ولسمشر لخوا د روان کال د فبروري له 11 نیټې وروسته پورې وغځول شو. سپینه مانې په یو اعلامیه کې د جو بایدن په حواله لیکلي، په دې اړه د 2022 کال د فبروري د 11 نیټې 1443 شمیره اجرایوي فرمان به د 2025 کال د فبروري له 11 نیټې وروسته پورې به د اجرا وړ وي. د بیړنیو حالتونو د ملي قانون پر بنسټ که چیرې ولسمشر د ملي اضطراري فرمانونو د تطبیق دوام د یو کال تر پوره کېدو نوي ورځې وروسته پورې د فدرال په جریده کې خپور نه کړي، یاد فرمان په خپل سري ډول لغوه کیږي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي دي د دغه هیواد د اقتصادي سقوط احتمال، سرپناه او د میشتولو ملاتړ، روغتیا او اوبو، ابزل صحي معیشتي ملاتړ او د غذایي امنیت لپاره د افغانانو د فوري اړتیا په شمول په افغانستان کې بشري بحران نه هم د متحده ایالاتو ملي امنیت او بهرنۍ پالیسي ته یو غیر عادي او فوق العاده ګواښ بلل شوی دی. اعلامیه کې د افغانستان مرکزی بانک، د افغانستان بانک د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د بایدن په حواله راغلي چې د تروریستي حملو قربانیان پرې حقوقي دعوه لري یا یې هم د دعوه د پرانیستلو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د افغانستان بانک و میلیارد ډالره کنګل شوې شتمنۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته نیویارک کې د فدرال په بانک کې ساتل کېده، وروسته 3.5 میلیارد سویس کې د امانت صندوق ته ولېږدول شوه. مخکې په امریکا کې یوې محکمې پریکړه کړې وه چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې قربانیان له دې شتمنۍ د برخمن کېدو مستحق نه دي، او د طالبانو حکومت په وار وار دا غوښتنه کړې چې دا شتمنۍ باید بیرته د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ولېږدول شي. د امریکا ولسمشر د افغانستان په تړاو د بیړنیو حالتونو ملي قانون په اړه د فرمان موده داسې مهال نوره هم غځوي چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي او وایي چې بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. د پلازمېنې کابل اوسیدونکي ګلدستې هوتک چې د خپلې کورنۍ او وزینې سرپرست د ازادي راډیو ته وویل،
بل خاص نه ووړه نه په کور کې شمه پلاستیک هم نه دا ټک وهلې، وضعیت هم د کور دومره خراب ده که زه چېرته لاړم کار مار مې وکړو کالي مالی مې ومینځلو د یو مړۍ ډوډۍ هماغه خلک را کوي، که نه د غمسایګان په خدای په خپله په یو باندې غږ کوم چې ما ته لږ ډوډۍ را کوي چې دغه ټایم خو به ګزاره وکړي، نو که چای دمه و پوره ورسره نه وي.
د خوست ولایت اوسیدونکو اجمل ازادي راډیو ته وویل
لاس نه پر فاميليو گزارانه کیږي ولا یو من وړه فکردار واخلم هغه خلاص به ته نور فکردار واخلم مشکل سم مخ مخ هم کاروبار هم نشته په سال یو نیم سال روپے بچي وشي هیڅ هم نه کیږي غواړم چې موږ سره ملسته وشي
دا د ونې د چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د اټکل لمخه په 2025 کال کې به په افغانستان کې 15.3 میلیونه خلک بیړنیو سرپناه او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا ولري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په دې وروستیو کې ویلي و چې افغانستان بیرحمه ژمي سره مخ دی او روان ژمی دوی کولی شي یوازې 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
دا افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د نړیوالو غږ دې په نړیواله کچه واورېدل شي. په بخښنې سره د افغان کډوالو غږ دې په نړیواله کچه واورېدل شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان او ایران د حکومتونو لوري پر افغان کډوالو د فشارونو د زیاتېدو او دغه هیوادونو د دوی د ایستلو په دوام د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي په نړیواله کچه د افغان کډوالو د حقوقو د پیاوړتیا او خکولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. ریچارډ بینر پرون چهار شنبه په یک سپانه کې د شاهمامه په نامه د یو بنسټ لوري په جوړ شوی بحث کې ویلي چې په نړیوالو خبرو اترو او پریکړو کې باید د افغان کډوالو غږونه واوریدل شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د غشان ویلي چې په تیرو څلورو لسیزو کې جګړه او تاوتریخوالی د کډوالۍ اصلي لامل وو او د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی.
د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې د طالبانو بیا واکمنیدل په ځنګړي ډول پاکستان او ایران ته د ډیری افغان کډوالو د تلو لامل سول. دوی د طالبانو د هغو سیاستونو له کبله چې بشري حقونه محدود کړي او ژوند دی ویډلې په ځنګړي ډول شوزو او نجونو او په دغه شان لږکیو لپاره سخت کړي دی تللی دي.
نو موري له افغان کډوالو سره خبرو اترو ته په اشاره سره ویلي چې په کوربه هیوادونو کې افغان کډوال له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي او په ورته وخت کې د وګد محل لپاره د کډوالو د ستونزو پر حل هم ټینګار کړی دی. په ایران او پاکستان کې میشتنی افغان کډوال به وایي چې په خورا سختو شرایطو کې ژوند کوي. په ایران کې میشت افغان کډوالې مریم عزیزی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
میډم می پوزي و او د طالبانو د غوښنو لکبله ار شو چې افغانستان پریک دو ایران ته وتختو ډیر په مشکل ایران ته راغلو. اوس د هم ټول کډوال لډیرو ننګونو او ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال شیزر سمیم د ورته اندیښنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل
وضعیت فعلی مهاجرین در
پاکستان ډیرو افغانانو د خپل سر د خوندیتوب لپاره پاکستان ته پناه راوړې ده چې اوس یې دلته هم وضعیت ډیر خراب دی. به چې افغانستان ته هم نشي تللای ځکه ژوند ته جدي ګواښ موجود دی. ټوله کې حالات ډیر ترنګلای دی.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ دا هم ویلي چې د افغان کډوالو بار او مسؤلیت یوازې باید په غونډوي هیوادونو نه بلکې تر ډیره باید په هغو هیوادونو ویچي په تیر څو لسیزو کې د افغانستان په جګړو کې خکیل وو. په خبره لکه د ناتو غړي او متحدانې
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د اورسکان ولایت فنی او مسلکی کسانو د ځوانانو لپاره د حرفوي زدکړو پر اهمیت خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اورسکان ولایت فنی او مسلکی کسان په دې باور دي چې ځوانان باید د شونزي او پونتون زدکړو سره سره د کسب او کار زدکړې هم وکړي. د دې په وینا داسې مهارتونه د ځوانانو لپاره ډېر ارزښت لري. د فنی او مسلکی کسان په دې باور دي چې د ځوانانو لپاره د حرفوي زده کړو زیاتوالی کولای شي چې نه یوازې هغوی ته کاري فرصتونه برابر کړي بلکې د افغانستان د سوداګرۍ لپاره هم ګټې ولري. جاوید چې د اورسکان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې خیاطي لري د ځوانانو لپاره د حرفوي زده کړو په برخه کې غیزمنې هڅې کوي. هغه باور لري چې ځوانان باید د شونځي او پونتون د زده کړو ترڅنګ د کسب او کار مهارتونه هم زده کړي ترڅو د ژوند د ستونزو سره په بریالیتوب سره مقابله وکړي. جاوید هر میاشت لسګونه ځوانانو ته د کالیو جوړولو مهارتونه ورزده کوي او د دې لارې هڅه کوي چې هغوی ته د کار په لټه کې مهارتونه ورزده کړي او له بیکاري، مهاجرت او نشي توکو څخه لري وساتي.
ما دا فکر وکړل چې زه دلته پر روزګان ولایت کې وداسې ځوانانو ته د کار او زمينه برابر کړم چې دوی په لنډ وخت کې وتوانېږي چې مطلب د یو کال کار یا د دوو کلونو کار یا د نو میاشتو د لسو میاشتو کار دوی ته زه په دوه میاشتو ورزده کړم. نو اوس هغه ځوانان دي چې اوس مثال دی غواړي چې کار زده کړي کسب زده کړي. په خوا به داسې وختونه ډېر تل موږ ته لیدو ولا یو سړی به و تقریبا د یو موټر سره به دی څلور کاله پنځه کاله کلینر و. اوس زمانه پرمختللې ده، اوس ټیکنالوژي مخته ولاړه، خلک مخته ولاړه. یعنې یو سړی اوس تقریبا یوه ورځ د موټروان سره یو ځای ولاړ چې دا بله ورځ دی د موټر استاد دی بس یزده یي. دغه د خیاطۍ کار چې اوس مثال دوه برخې درې برخې ته حساب کا، یوه مو دلته د خط پر زده کولو برخه ده، دوهمه برخه هم د کالو د ورزده کولو برخه ده، او درېمه برخه مو د صدرې ورزده کولو برخه ده. د کالو د ورزده کولو برخه مو داسې برخه ده چې اوس مثال دا کار موږ راخو پر لس برخې ویشو. نه دی اوس د کالو کار چې دی مکمل موږ په طرزالعمل کې دا کار پر لس برخې ویشو. نو دا لس برخې چې بیا موږ راخو بیا موږ یو شاګرد ته د ورځې یوه برخه اتمي ورزده کوو، یوه کلسې نیمه برخه خو د لسو برخو څخه اتمي ورزده کوو، چې ټوټل تقریبا د ده دا نیمه برخه چې سره جمع کړي دا لس برخې کار په شل ورځې کې ده ته موږ ورزده کوو.
ځینې ځوانان چې د جاوید سره په خیاطۍ کې زده کړې کوي د خپلې روزنې په اړه مثبتې څرګندونې لري. دی وای چې د مهارتونو نه یوازې د هغوی د روزګار لاره پرانیزي، بلکې د هغوی ځان بسینه او خپلواکۍ ته وده ورکوي.
مینه جبلا د روزګان ولایت شنرتو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته راغلی چې موږ د زده کړو وکړو، د کسب زده کړو، د دې لپاره موږ دلته راغلی. مخکې شاګردم خو اوس فلحال چې یم استاد یم، د دواړو هم د کالو استاد یم، چې هر ډیزاین کالي هغه موږ جوړولی شي، او ورسره د صدروي استاد هم یم، د دواړو چان استاد یم. کسب خو موږ د دوه میاشتو په بدل کې زده کړې چې اول دواړو د کالو کسب زده کړې، وروسته بیا د صدروي د زده کړې، وروسته دواړه کسبونه مخته وړلی. هغه اول دواړه چې کوم شاګرد استاد بیا دلیه کولی شي چې دی هم دلیه پوسته ځي باندې کار وکړي، هغه په بدل کې چې د طبیعت د لی پیسې ورکول سي در 15000 وزر افغاني پرې دلی دی کولای سي دلی دار کم ماشت استاد خواته د ته ورکول سي. خدای استاد په حقیقت خو استاد خدای له وزه شاګر په ډول به برکار کړي دار کم وزه ما چې استاد مخ دلته شاګر زم خو استاد زم ارث میز دجه دلته استاد د خواته ماته به سره کول کیږي چې پیسې راکول کیږي د باغه خاطر باندې دلی ز وسکار فکر به دې خاطر زم سره پیدا سو چې مور په کلی کې به کښینستلو ارزه به کښینستلو به دې خاطر نو کسب زده و نو شی زده و بلاد دلته استاد کور ودان دلته شاګردان پر کول بیا ورسته مورور تر علی دغه ورسته بیا زب سره علامه هغه زره پیدا کړي دلی ز وسټم په هغه دوه میاشه په بدل کې مند خپل کسب زده کې وسټم په حاله دلی کار کوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم بسم الله جان معصوم دی، کندهار ولایت میانشین ولسوالۍ اوسېدونکی. ما کوم درسونه ویل نو درسو پرې شول برابر خایته سې کسب زده کې برابر څنګه درس عمر سره و برابر خپل کسب هم کې خایته خو منو په دوه میاشت کې زده کنه اوس ماشه کول کیږي اوس دلې کار سره کو او سره خپل ماشه کې فغه کوم په درسونه ویل نو اوس الحمدلله ډیر خوشاله دلته کسب عمر سره کو درسنګ درس عمر سره کولای شو ان شاء الله مازګر خپل ته بس سنټر سره وایم د جوس خپل په کیسه بختامه نو ما شکی ولا ان شاء الله خپل جواب خرڅ پیدا کی زوانه سم دا غوښتنه چې باید یو کیسه بزده کی خاتی کمیسر خانه ک ډاکټری چې یو کیسه بزده کی دی باید په راتلونکي خپل د کورنۍ مخته ویسی.
رحمان الرحیم. نوم سید نبیدی د چنارتو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم، اوس په مرکز کې دلی یم. اوس درغلی یم دغه استاد سره بس په دغه شاګرد یم صدری جوړوم یو اته شپې کېږي ان شاء الله اوس بس صدری جوړولی سم او زموږ د حکومت څخه دا خواهش لرو چې کوم کمزوري دي موږ ته د یو ماشینه زمینه برابره کړي، د یو میز زمینه راته برابره کړي، او د نور ځوانانو څخه مې غوښتنه دغه ده چې په بیکاري باندې هیڅ جوړه نه ده. بیکاري موږ بیخي ډېره وکړله، ګټه نه وکړله، خپل هم بیخي ډېر وخت تقریبا دا اوویشت اته ویشت کال به زه یم دغه بیکاره وخت راباندې تېر شو. دغه استاد سره مخکې یو خندا درلوده چې رالم ورسره کښېناستم، بالم د استاد سره مشوره وکړله، د استاد راته وویل چې وروره بالکل ته راسه زه دې استاد کوم په دغه نه وخت کې چې استاد کوم ته مو زده کړی دي صدری و سالانه پلان زه صدری و جوړولی سم مله چې استاد ته راوم مشوره ورسره وکړم استاد به بالکل بخي سي خبره مخکې مو ژوند نو ژوند مخکې مو روزانه ونه بار پر روزانه باندې کله سبا زه روزانه وکم سبا زما اولاد بم روزانه کین زه ودا کیسه بزدا کم پاینده کی بز ما اولادم زدا کیسه بر وشم دی بم په دغه کار باندې زبخ ژوند بم بس پیل کو در سره وساسین لکه زه چې ستوري و ما سبا پاینده کی زما اولادم دغه ستوري کیش بالکل به وسای ورو د مرسو ولایت په پرمختګ وکي چې ځوانان په کار باندې بوختي څنګه به بارخ په کار باندې پیل وکوي مجبور لکه دا استاد چې دا شاګردان نامخده دوغونه شاګردان درولې دي سبب مجبور دوغونه ځوانان ته خدمت وکړو.
د اورزګان د پنی او مسلکي کسانو هڅې د ځوانانو لپاره د حرفوي زده کړو په برخه کې مهمه هڅه ده. د جاوید په سیر کسان نه یوازې د خپلو زده کوونکو د مهارتونو لپاره زده کړې ورکوي، بلکې د دې لامل کیږي چې ځوانان د خپلو